السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په دې خبرونه کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي دي. اوري چې د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې په سبا دوشنبه په ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنو بهیر پای ته ورسیږي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. په هرات، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سخت واورو او بارانونو د ورېدو له کبله 19 کسان مړه شوي دي. د غزنی ولایت چارواکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر پرون په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. بشپړ خبرونه. په هرات ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله 8 کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې شوي.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنین در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
بلخوا د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې په ځینو برخو کې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوې دي. په عین حال کې د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو د نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي په مړو کې درې ماشومان او درې ښځې دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې هم د سیلابونو د راوتو له کبله یوه میرمن او یو نارینه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ولایت په خبرپاڼه کې له زیانمنو خلکو سره د مرستو یادونه هم شوې. د هلمند سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سخت واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو اټکل کړی دی. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 19 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابکرخیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواکونو لخوا وشول.
په دغو عملیاتونو باندې دستورو کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدره موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوې دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوې دي او د دوی اړوند شپږ را دي موټر سایکلونه لمنځه تللی دي.
د غزنی د ولی وایاند خغلی نوري هم دره زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د څو په هنتونونو مخې تنن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد شعارونه ورکول.
دانشجو بیدارست، حسین علی بیدارست.
په تهران او نورو ښارونو کې مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې سپاهي پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکو الوتکې ساحوان په توغندي وشتلې. لبلې خو راپورونه وایي چې په تهران کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای شوې دي. د تهران په ولی اثر چوک کې د بلوازت ډلې ډلې پولیس لیدل شوې، خو د نخټو راپور نه دی ورکړل شوی. په تهران کې سلګونه کسان ورسته لیدي چې حکومت د اوکراینی الوتکې د وشتلو ساحو ومنله. په پلازمینه او اصفهان، حمدان، ساری، رشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې واټونو تراو وتل او خپل غوسه څرګند کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اعتراضونو څخه ملاتړ څرګند کړی او مظاهره چیانې زړور خلک بللی دي. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکرایني الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. مهر خبری آژانس راپور ورکوي چې راب مکایر پرون د جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر پوهنتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی و، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیوه. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه، بلکې د اوکرایني الوتکې د قربانیانو یاد ته د درناوي په غونډه کې ګډون کړی و. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی. او په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره لید کاته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قلم وبخې قاسم سلیمانی له وجل کې دورسته په سیمه کې کړکیچ د پراختیا په حال کې دی. او په دې لړ کې په پیښور کې سلګونه پاریدلو شیعه فعالانو له تیرو دوه ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د رواني لانجې په حل کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي روان کړکیچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواهي او د لانجې سم د ستیر د لایزو هڅو او سولیز هلته اړتیا لري. قریشی به له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او وروسته متحده ایالاتو ته هم ولاړ شي.
زه واغلا زادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو خبرونه مو له احمد تکل نه او اوریدل وړاندې په خبرونه کې اوري چی افغان حکومت وایي د کابل واشنگتن ټوله حصہ په افغانستان کې د اوربان پر ټینګولو را سره خید. افغان ولسمشر ویان نن لا زادي رادیو سره په خبرو کې تمه خو د چاور طالبان د اوربان ټینګه خو د جګړې د بندیدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په یو بل راپور کې اوري چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصيلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباته مستقل کمیسون ته استو.
د شکایتونو د کمیسون کمشنر قطب الدین رویدارو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دایښ یو نړیواله تروریستي ډله دنو په وړاندې نړیوالې سیمه ایز او دوامدار مبارزې ته اړتیا ده.
اما د ترڅنګ چې افغانستان کې غواړي چې دا ډله لمنځه یوسو په دې باور وي چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم سره مبارزه وشي. ځکه
په اورزګان ولایت کې کورنی بي ځای شوی وای چې د دوی په نوم ورغلي مرستې د غلطه مسؤلین پر خپلو خپلوانو ویشي.
دولت واوري زمج غدي یو بل مسلمان واوري مج د لوجه د تندي عيال را پسې دي در بدر یو نه بټي لرو نه ملاندې کړی دي.
د هم اوري چې په کابل کې د واورو د وراخت او سړول زیاتې دو ورسته د نفټ او غازو په قیمتونو کې لوړواله راغله. دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان جمهور ریاست وای د کابل واشنگتن ټوله حصہ په افغانستان کې د اوربان پر ټینګولو رات سرخی. د جمهور ریاست ویان لازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خو د چاور به طالبان د اوربان د ټینګښت او د جنگګړې د بندیدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استادو لاس واره په خپل کې د سولې مذاکرې کړي. تر اوسه په دغه مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د کابل او د هغه د متحد واشنگتن ټوله حادثه پر دې را څرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل دغه سی یو اوربند به وکولای سي په افغانستان کې د رواني جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان عمده برخه دا ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه د یو اوربند سبب شي. داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندېدو سبب شي.
وسلول طالبانو یوازې د 2013 کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی وو. د جمهور ریاست ویان په خپل خبرو کې تمه وشو چې وسلول طالبان به د دایمي اوربان د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني. خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانې په نتیجه کې ووژل شول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربان پر موضوع هم بحث روان و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیئت سره د لسم پړاو خبرې په ډسمبر میاشت کې وکړې. جمهور ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه شوې چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي وویل
موږ د سولې په اړه له طالبانو واورو چې دوی له اوربند سره خپله موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنی نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغې ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل و، یوه د اوربان موضوع او بل هم له افغانستانه بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د ډسمبر پر لسمه ویلي وو که پاکستان په خپله خوره کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې له مسایلو ورهخوا د انتخاباتو په لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنې د دوشنبه ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې بیا شمیرنې او بررسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپل ولایتونو ته هدایت وکړي تر څو هغوی دا بیا شمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره پس له تطبیق مونږ شریک.
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لای د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه لای رویدار وایي بیل شکه چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمیر محلونه لسره وشمیرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په قانون کې یوازې د 15 ورځو په اوږدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ ګړنی او پاړې د پریکړې یادونه شوی، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوی پریکړې عملی هم شي او کنه. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشرې د ټاکنو بهیر له اوږدېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده
تلاش پېس
دی وای د دې لپاره هڅه کیږي چې دا بهیر څو فصله وګتشي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له وی سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبه په ورځ باندې بیا شمیرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیا شمیرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړي، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي، خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلي وو که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمیري، دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
له ازادي راډیو نه د شپږ بجو پښتو خبری مجلې ته غواګی است. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو پر وړاندې نړیوالی سیمه ایزي او دوامداري مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل د غړله په افغانستان کې ځپل شوی او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والی وایي چې په دغه ولایت کې تر سوار لسوا داعش جنګیالي اوسیږي، خو تر اوسه په ګواښ نه دی بدل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه جنګیالي له نږدې تعقیبوي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای کڅه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او کمزورې سوي او اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسی.
داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله لمنځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړه د پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیات وروسته په ننګرهار کې د ځینو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه داعش جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنج شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم سویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 ښځې او ماشومان دي چې 50 ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې اخوا خپلو وارثینو ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داعش وسله والې ډلې د غړیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي، څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري، تعداد یې تر 1402 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال استریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې. د ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله یوه جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کیږي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وای
داعش ډله زموږ تر تعقیب لاندې ده، پر وړاندې عملیات کیږي، اوس هم په دوامداره پرې هوایي بریدونه کیږي. دوی هغه څوک دي چې له ننګرهار تښتېدلي افغان ځواکونه تعقیبوي. موږ اجازه نه ورکوو چې کونړ په جلال آباد بدل کړي.
نږدې 4 کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې داعش ډلې د ننګرهار ولې د شینوارو په ولسوالیو په ځانګړې توګه په اچین کې راڅرګنده سوه او خوځښتونه یې پیل کړل. دغه ډله د افغانستان د ختی سربیره په شمالي ولایتونو جورجان او فاریاب کې هم فعالیتونه لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. علي سینا هغه ځوان چې وژل کېدوی د کابل پولیس مجبور کړل څو د شپې لخوا خپل عملیات زیات کړي. پولیس وایي د دې زده کړیال په وژنه کې وسلوال غله ښکیل نه دي. د پولیسو په خبره وسلوالو غلو دا کار ځکه نه دی کړی چې د هغه کمپیوټر او ټلیفون ترې نه دی اخیستل شوی. پولیس دا هم وایي چې په دغه وژنه کې ښکیل کسان پیژندل شوي او ژر به ونیول شي، خو د علي سینا کورنۍ بیا وایي هغه غلو وژلی دی. په دې اړه امید زهیرمل راپور چمتو کړی.
د افغان امریکایي پوهنتون زده کړیال علي سینا له وژل کېدو نږدې یو اونۍ وروسته د کابل پولیسو یو شمېر اسناد ترلاسه کړي چې ښایي هغه وسلوال غلو نه دی وژلی. د کابل د 14 امنیتي حوزې امیر علي رضا کوهی ازادي راډیو ته وویل که غلو علي سینا وژلی وای د هغه کمپیوټر او ټلیفون به یې هم وړی وای. د پولیسو د سیمه ییز چارواکی پرته له دې چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړي وای په دې پیښه کې ښکیل کسان پیژندل شوي او د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
هغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شو چې غلو د علي سنا لپټاپ او موبایل ځان سره وړي حقیقت نه لري. علي سنا یوازې په چاقو حل شوی، خو د سړی هوا ولدي کابل چې تر روغتون واټن ډیر وو ډیرې وینې ځای کړی او مړ شو. د هغه موبایل او لپټاپ د پیښې په سیمه کې پاتې و چې اوس یې کورنۍ ته سپارل شوی.
خو د علي سنا د ترزوی محمد ضیا بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه له وسلوالو غلو سره مقابله کړې وه او غلو ترې یوازې د هغه د زیرک ټلیفون په اخیستو بریالي شوی.
غلو د علي سنا زیرک ټلیفون ترې اخیستی و. ما چې کله علي سنا د پیښې په سیمه کې ټپي ومن بای کې تر شاو په لاسونه کې کلک نیولای وو. غلو غوښتل هغه ترې واخلي. علي سینا کمپیوټر په ډیره سختۍ اخیستی وو. هغه چې غلو ته خپل کمپیوټر نه دی ورکړی په چاقو یې وهلی. زما په اند د علي سینا وژونکي وسلوال غله دي.
علي سینا د شنبه په ماښام هغه مهال چې له پوهنتون کور ته پر لارو د کابل د 14 ناحیې اړوند دشتي برچی سیمه کې لومړی د چاقو په وسیله ټپي او وروسته یې روغتون ته پر لار سا ورکړه. د دې پیښې وروسته د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د کابل امن نه دی تر نوم لاندې کمپاین پیل کړ او د کمپاین د کورنیو چارو وزارت اړ کړ څو په کابل ښار کې خپلې شپنې غزمې زیات کړي. د کابل پولیسو د رسنیو مسؤل بصیر احمد مجاهد ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د دغو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې شپېته تر هغه کسان نیول شوي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې په کابل کې د علي سینا له وژل کېدو وروسته د کابل پولیس خپل شپنې غزمی او عملیاتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن افغان ولسمشر د ملي باس للارې د کابل خاریانو ستونزې او لومړیتوبونو د تشخیص امر وکړ. نوموړي د کابل له خاریانو سره په لیدنه کې چې په ارګ کې وشوه وویل چې دنده اوس پارله ملي امنیت سلاکار ته چې د ملي باس یو طرحه باید جوړ شي چې دغه په چوکاټ کې د کابل خار خلکو سره د هغوی د امنیتي مسایلو، ټولنیزو او نورو ستونزو په اړه باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر نورو چارواکو د کابل خاریانو برخه اخیستې وه. اوس ورځو اروزګان ته. د اروزګان بې ځایه شوي کورنۍ وایي د دوی په نوم ورغلي مرستې د دغه ولایت مسؤلین پر خپلو خپلوانو ویشي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د روانو جګړو له امله بې ځایه شوي ادا کوي چې د دوی په نوم ورغلي مرستې مسؤلین هغه چاته ورکوي چې یا هم زور لري او یا هم د دوی خپلوان وي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور رسول.
دولت واوري زمش ژغ دی یو بل مسلمان واوري مش د لوجه د تندي
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د جګړو لامل د بي ځای سو خلګو دي چې رواني جګړې تر هر څه خستي او د خپل ستړي ژوند دردونه بیانوي. شپېته کلن عبدالسلام په ترینکوټ ښار کې د یو مرستندوی موسسې د دفتر مخې ته په داسې حال کې ولیدل چې لوڅې پښې باران ته ناستو او یخې ځامې لړزولې. د چې د خپل کورنۍ یوازنی سرپرست او ل خپل کورنۍ سره د جګړې لقبل ترینکوټ ښار ته راکړې سوی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د ډیرو مرستندوی موسسو ته ورغلی، خو وای چې کوم چای ژغ نه دی اوریدلې.
دا د پاره چې نه د بوټو شیلرو نه د یو وړو شیلرو نه یو بل یو داسې یو د کور د ضرورت د پاره دغه د بارانونه جوړې موږ د یو نه بوټو دغه نه لرو. قدرت چې موږ ورسه د عیال د پاره یو من بوټو رانیسو یا یو بل هغه منګر سره دفتر ته نه.
45 کلن عبدالقهار چې چپ په شای هم پروانه جګړه کې پرې سوی ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړه دومره ځپلې چې اوس زیات وخت د کمزور اقتصاد لامل د یو ماشومان د شپې لوژوي د کیږي. خدای دا کوي چې د خیریه بنسټونو مسولین د دې په نوم راغلي مرستې هغه چاته ورکوي چې زور ولري او یا هم خپلوانی وي.
مدوه مده چې د ډوډۍ څخه موږ نه ده کړې وږې تږې موږ د باران ته موږ دای ولاړ یو موږ یې دې دفتر ته پرېښلنې مقصد دغه موسې چې د خلکو ته ورکړي دي وداسې خلکو ته ورکړي دي چې هغه په ښه بنګلو په ښه کوټیو کې ناستې یا په ښه فیلډرانو کې ګرځي.
دا جګړه ځپلې له دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دې دوی ته ورکول سي او یا دې هم له دوی سره نور کومکونه وسي. دا موضوع مو د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له امیر عبدالقهار دو سره هم شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. بلخوا بیا د اروزګان ولایت مقام مسؤلین دا نه مني چې ګڼې د یادو موسساتو مسؤلینو دې فساد کړی وي، خو دا مني چې ښایي ځینې کسانو ته مرسته نه وي رسېدلې. د ولایت مقام ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو په دې برخه کې زه بیا هم کوښښ کوم او وګورم چې دا حقیقت لري نه لري. چون په مجموع کې کېدای شي پاتې شوي، البته سړی نه شي ویلی سل فیصده چې ټولو خلکو ته مرسته رسېدلې، خو بیا هم البته تاسو په جریان کې هستئ چې یو څه د غنم هم راغلي، نو دغه کم پاتې کسان چې دي یا ګیله لري دوی ګیله پر ځای به وي انشاءالله به سره د غنمو مرسته وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړې اور بل دی او د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ اوس هم له خپلو سیمو بې ځای شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
په کابل کې د واورو له ورخت او سړو له زیاتېدو وروسته د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. کابل ښاریان وایي چې د یو کیلو ګازو بیه آن نوي افغانیو ته پورته شوې. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس په دې راپور کې.
اتلس کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي او تر ورځې تر سلو افغانۍ پورې ګټي. شهاب چې د خپل کورنۍ سرپرست دی په کابل کې د ګاز د بیې لوړوالی لکه د نورو کابل ښاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چوری چې د کالیو مینځلو ماشینونه او هر څه چې مخته راځي په کرایه وړم. زه له اتو کسانو سره چې ورونه او خویندې مې دي په یوه کرایي کور کې اوسېږم. ترې وي بجې دلته کار نه وي که پیدا هم شي په ورځ کې له سلو افغانیو زیات کار نه شم کولی. اوس چې ګاز قیمت شوي نه شم کولی یوه افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي وایي اړ یم د ګازو د بیې تر کمیدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز یو کیلو په 500 افغانۍ دی، خو د ګازو پلورونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولای په دغه بیه ګاز وپلوري. تمیم عبیدالله دوه تنه ګاز پلورونکي وایي اوس مهال له شرکت نه شپږ اویا نیمې افغانۍ راکول کیږي چې د دوکان له کرایې سره اویا افغانۍ ته رسیږي. که په 500 افغانۍ وپلورو تاوان کوو. د بیو د لوړېدو له عملداره چې شرکتونه یې په موږ په لوړه بیه پلوري، له هغه ځایه چې راوړو د لارې کرایه یې سنجوو او بیا یې پلورو چې اوس یې هم پلور کم شوی. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د ګازو د بیې لوړېدو کابل ښاریان اندېښمن کړي، نو له همدې امله د ټولنیزو رسنیو ډېر کارکوونکي په طنزي انداز له همدې امله په دولت انتقاد کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا پر ختیځ غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینه ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه یې پر رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند دی سلا کړي. دغه اوربند به د شمالي افریقا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د جګړو د درېدو لار اواره کړي. سالم محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
په لیبیا کې دوه سیالو ادارو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د ملي تړون حکومت او د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ اداره وایي چې دوی پر اوربند سلا کړې ده. دا هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پوځ غني وویل اوربند چې لنن څخه عملی کیږي له دې سره تړلې چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د لیبیا د عرب وسلوالو ځواکونو عمومي قمندانۍ د تیرې شپې له 12 بجو په غربي ساحه کې د پوځي عملیاتو درول او اوربند اعلانوي. هیله لري چې مخالف لوري هم دغه اوربند له همدې شېبې مراعات کړي. د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي.
نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون حکومت د ولسمشري شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي اوربند اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنه یې مسؤلیت دی. تر دې مخکې د روسیې او ترکیې د اوربند له غوښتنې سره سره د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوز ویلي و چې له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره به له خپلې مبارزې لاس وانه خلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د اوربند هرکلی کوي او له ټولو خواوو یې غوښتنه کړې چې دغه اوربند په جدیت مراعت کړي. دغه ماموریت له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ټولو لانجو د حل لپاره د لیبیایانو ترمنځ د ډیالوګ له لارې سوله ییزو هڅو ته زمینه برابره کړي. ګڼ څارونکي وایي د لیبیا پاشل سوي او بې ثباته پوځي اتحاد په پام سره به په دغه هیواد کې د اوربند ساتل ګران کار وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، په کابل کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. دا نیم ساعته